میرسد. تا برنامه دیگر از این دست، الله نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو قطر ته د افغان جکپوري پلاوی له سفره خبرو. تمه ده چې سبا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسان وژلي. او امریکایان د سپتمبر په 11 پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19 کلیزه لمانځي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ماښام یو خبری غونډه کې دوه ته د پامپیو د تاک خبره وکړه. په ډیر ویاړ سره اعلان کوم چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو نن مازدیګر د یو تاریخي سفر او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینه دوه ته ځي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغان دولت او طالبانو له مرکزی پلاوی غوښتنه کړې چې د خبرو بریالیتوب ته کار وکړي او زغم او نرمښت وښيي. ټاکل شوی دغه خبرې سبا شنبه په قطر کې پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي د خبرو کې د ګډون خبره کړې ده. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پوځ پورې تړلې سټار اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی، خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلي دای د دې غوښتونکی دی چې د 1500 تر 2000 شاوخوا پورې عسکر دغه هیوادونو کې پریږدي. خداش مېرې مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیری پریږدي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسانو وژل او شاوخوا لس نورې ټپیان کړل. د والی ویان طالب منګل نن رسنیو ته وویل چې دغه چاودیدونکي توکي په یوه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې تېره شپه وچاودېدل.
څلور کسان شهیدان شوي دي او اته نور ټپیان دي. په پیښه کې ټپیان شوي کسان پولیسو روغتون ته پر وخت رسولي دي او دا مهال تر درملنې لاندې.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې نن همدغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بند امیر د ښامارانو ترمنځ سیالۍ روانه ده. دوهمه لوبه د بس د ساتونکو او د مس عینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په لړ کې تر اوسه اته لوبې شوي. د راتلونکو دو لوبو په اړه چې سبا کیږي ښاغلی هوتک وویل
د سپتمبر په 12 چې د شنبه ورځ کېږي سهار لخوا کابل بازار د بند امیر ښامارانو او د ماسپښین لخوا عمو ښار د مسایق اتلانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر 14 پورې روانې وي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. امریکا نن د سپتمبر په 11 پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19 کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او ټاکنیز سیال جو بایدن به په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یاد یو څلی ته ورشي. په نیویارک کې هم د کرونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. په امریکا کې د 2000 کال شو د غبریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهال وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دوو برجونو برید وشو او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي پر روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نخښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه له دیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسې حال کې وشو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه شوي چې په 2018 میلادي کال کې یې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه وي چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړل، خو ایران او چین لا څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر داوهی ته د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر خبر ورکوي چې د افغان سولې په خبرو کې به برخه واخلي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو له دې خبر کړو چې د امریکا په انتخاباتو کې د ولسمشر ترامپ سیال کاندید جو بایدن ویل دي که په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پریشتي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د برید ورځ ده. په افغانستان کې تر دې برید وروسته د امریکا 19 کلن حضور په څه معنا؟ په دې اړه به هم په خبرونه کې واورئ. په میدان ورده کې د وروستیو سیلابونو له اغیزمن شویو سره مرستې روانې دي او یو شمېر شکایت لري چې مرسته نه ده ورسره شوې. تامه ده تر راتلونکي یو ساعت د افغانستان د حکومت د سولې پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي. له دې پلاوی سره په سفر کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې دوهې ته ځي څو د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په مراسمو کې برخه واخلي. امید زهیرمل له کابله موضوع تعقیب کړی ده. زهیرمل صاحب، دوهې ته د افغان پلاوی د سفر روسي جزئیات څه دي؟
تر دم غړي پوری یو شمیر هغه کسان چې تمه ده له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د مرکزی پلاوی په توګه باندې ګډون کوي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدل لري او تر راتلونکو یو ساعت پوری بدوری د علی شورا رئیس عبدالله عبدالله په ګډون او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ترڅنګ د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری او ترخوای د ملي روغې جوړې علی شورا مرستیال سلام رحیمی هم دوی سره یو ځای شي او دوی به دوهې ته ولاړ شي. ترخوای یو شمیر خبریالان هم د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدل دي او تمه ده له دوی سره په دغه سفر کې ګډون وکړي.
بله، په دې مراسمو کې ځینو چارواکو ته تاسو اشاره وکړه، خو د خبرو د پیل پاړه په افغانستان کې بغبرګونونه څه دي؟ خلکو ورله مخه څه ویل دي؟ ځینې کسان خو مخکې ډېر ورته خوشاله و چې خبرې ژر پیل شي.
افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ستایي او هرکلی کوي، خو وایي هر هغه خبرې چې لمخې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، اوربند وشي او وینه تویدنه بند شي، دا به هغه سوي چې په افغانستان کې به تیر سلويخ کلن ناورین ته د پای ټکی کېږدي. دوی وایي دواړه لوري باید هم حکومت او هم طالبان له نرمښت کار واخلي تر څو یوه پایله ولري. شیبر صاحب، دې ناستې ته په نړیواله کچه هم خبرګونونه خودل شوې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دا یو تاریخي سفر بلل لري. د خپل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې ته مطلب هغه پرون البته دوه هیته تل د امریکا له وخته دا یو تاریخي سفر بلل او ترخوایي ویلي چې دوی طالبانو سره له وخت مخکې رئیس خبرې کوي او تقریبا هوکړه تم رسیدلې. افغانستان کې خپل اسکر هم راکم کړی دي او یو خبر مخته دی. پاکستان هم ویلي چې په دوه کې د سپتمبر په 12مه د افغانستان خپل منځ ښوونځي خبرې د تاریخ خبرو اترو د پیل دی. دوی او هیله لري چې دا خبرې په افغانستان کې تلپاتې سولې سبب شي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ یا ناتو ماموریت هم دا یو تاریخي لحظه بللې ده، وایي چې افغانان په خپل لاس باندې خپل راتلونکی ټاکي او د افغانستان جګړه پای ته رسیږي.
مننه زهیر مل سپتا سمخ کې ته اشاره وکړه چې له افغان پلاوی سره چې قطر ته روان دی، یو شمېر خبريالان هم ملګری دي. خپل خبريال ته باور شو. راتب نوري د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر په ټلیفون را سره دی. نوري سپ څنګه دغه پلاوی تر اوسه پورې هوایي ډګر ته رسیدل؟
سلامونه تاسو ته او ټول ویدونکو ته. و پلاوی کراکر راځي میدان ته د اقل تقریبا لاسوري مخبل ویل چرالل دوی التناستي د ابيبا سوراوي د امين محمدي او خپل د سولي وزير د نوي وزير نادري دوی ټول راغلي میدان ته او ټول منتظر دي چې بلاشت له خیره او مش خبري چې وکړي د مصالح د شورا له ویان دوامدارنګ له دوه درو غړو سره د حیات دوی دغه ناسي ته خوشبینه دي او وایي چې لکه څنګه چې مخکې هم دوی مطبوعات ویلي وو د دوی هغه اولنی پاس په قربان باندې له طالبانو سره او خبرې اترې به د دوشنبه په ورځ شروع کیږي. سبا به دا ناسته افتتاح کیږي او عبدالله عبدالله هلته به خبرې کوي د افغانستان د حکومت له خوا.
البته به شي تاسو د دوشنبه پورس خبرو ته اشاره وکړه. د سویل کیږي چې سبب اصلا خبري شروع سي ځکه زلمی خلیل ذاتم په ټوئیټر کې ته اشاره کړې ده، خو هدف شاید دا سي رسمي خبري سبب یو ډول ابتدایي خبري.
سبب دا غونډه پرانستل کیږي.
بله
سبب غونډه پرانستل کیږي پر رسمي خبرو سره پیلېږي، خو اصل نه اغاز ناست چې دا د بین افغانی خبراتورو چې پر اجنډا باندې دوی خبرې کوي هغه د دوشنبه په ورځ پیلېږي.
بله
سبا د غونډې د رسمياتو لپلو پیلېږي، بل سبا د اجنډا په ټاکلو په موضوعاتو په دیشانو باس کوي، بیا د دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو یتون په مخامخ تر کښینې او خبرات په دوام ورکړي.
نوري صاحب تر اوسه پورې په هوایي ډګر کې دا اعلان شوی دی چې الوتکه به کله د دوه پر لور رواني شي او کنه تر اوسه پورې سنې دی ویل.
تروس یا رسمی اعلان نه دي سه، خو کېدای شي د سي د غديني خلکو ته چمړ د پښتنو کړ د آیات د غړو ته کېدای شي چې د کابل په وخت دوه نو ورسته دا سفر د غشي پالسي د دوی خاطر.
مننه راتب نوري وو د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشۍ کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درې منټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایدن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمېدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایدن دریز د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات اسمت سروان پورا پور کې.
د امریکا د ولسمشر کاندید جو بایدن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به لږ شمیر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنگ ځپلو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایدن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمېدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایدن دا خبرې د امریکا د پوځ له ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس سره په تلیفوني مرکه کې وکړې چې پرون خبرې شوې. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه وایي چې د امریکا له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې هم د مرکې غوښتنه کړې ده. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رعایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د په باور له 1.5 تر 2000 پورې ځواکونه کافی دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څونه ویل. بایدن دا هم وویل چې د پوز للارې باید د هغو هیوادونو په سیاسي چارو کې مداخله ونه شي چې ځواکونه ور استول شوي. پینټاګون د رواني اونۍ په پایل کې ویلي و چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر روانه میاشت له 5000 څخه 3000 ته رالږ شي. ترامپ ویلی چې له افغانستان څخه به د نومبر تر درېیمې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې د موجودو 8600 سرتیرو شمیر 4000 یا 5000 ته راکم کړي. ترامپ ویلی چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه به چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوه پای ته ورسوي. بایدن وویل چې د روسیې او چین په شان هیوادونو له لورې د بالقوه ګواښونو په وړاندې به د امریکا دفاعي بودیجه کمه نه کړي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل، نن د سپتمبر 11 د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکز د ترهګریزو بریدونو له ورځې سره برابره ده. هغه بریدونه چې امریکا اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ دروان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې د امریکا او ناټو ځواکونو تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستانه وځي. البته د فبروري په 9 امریکا ویلي وو چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه وځي. په افغانستان کې د امریکا 19 پوځي حضور په څه معنی؟ ناجیه صاحبی په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتر لري جګړه کې ښکېل شي. د سپتمبر له 11 نیټې تر حمله وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2001 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 14,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلې. عمر شریف آزادی رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر راتلو سره یو نوی پاڼه پرانستل شو او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. ښاغلی شریف وایي افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوی دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژنده او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. د وی له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د په یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابع تلرونکو کسانو زیاتی دل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګرې ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړي شوې. نوموړي وویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2016 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور آزادی رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر ولګول خو لا سره وړنی کمی وی
د دوی په اطراف چنې وازی ترهګری نه ختم شوی بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنۍ چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو سپینمانی په وینا اوس مهال څه باندې شل تورېستي ډلې په افغانستان کې جنگيږي
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا د امریکا په حضور کې رامنځته شول افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښ وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زمونږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي د افغانستان خلک په دې وتوانی چې خپل هیواد وژغوري دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي
د ښاغلي صدیقی په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا د لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستانه ووزي دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډېره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسؤلیت ولري او هوایی برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي دغه هیواد پر روان کال کې خبرداري ورکړی و چې د جمهوری ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 1.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 4.7 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیایي برخه کې لګولي دي امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلي چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي د میدان وردک د ولایتي شورا یو شمیر غړي او د دې ولایت جنو اوسیدونکو وای ل سیلاب زپلو سره شوی مرستي اړمنو کورنیو ته نه رسیدلی نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردک په یو شمیر ولسوالیو کې سیل نو وبهیدل شریف الله شرافت راپور لري
د میدان وردک ولایت د څکم شپږ زره سیلاب زپلو کورنۍ په نوم راغلي مرسته خو د دغه ولایت یو شمیر سیلاب زپلو وای دوی ته هیڅ ډول مرسته نه د ورکول سوي د تور پوری کوي چې د سیلاب زپلو په نوم راغلي مرستي مسولینو خپل خپلوانو ته ورکړي دي پنځه ویشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې
دغه کومه کنه چې د موږ ولاته رڅي الته د ولسوالانو د بعض اشخاص ته موبایل تقسیمیږي نو غواړم چې دغه کومه کنه راشي او په دغه صاحبونو تقسیم شي
د ایوازي میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسیدو لامل شکایت کوي بلکې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کوي مومن چې د چاکو ولسوالۍ د مندوخیلو کلی اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته داسې وویل
چیرې چې هغه بار می بونجون و د نور کک به ټول سیل یو پسیلی رای چه مزمت پکر پسیلی رای چه مزمت پکرای بدره بجه ما خورا ورکلی غط واره پدو که آقا شو وس هیڅ نور نه لارم دا غد میمن وته دغه نه به وسه د وخلم زمای په پیټیر کم دا څکه چې د مو دا را کم شو
نږدې دول سر زوړان دی د میدان ورده ګولې په چاک سید آباد د میرداد نرخ او جغتول سوالی کی داسې سیلابونه راغله چې د راپورونو په اساس په تیر څلويشتو کلونو کې ساری نه لیدل کېده د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو درې ښځې ووژلې، شپږ دېرش تنه یې ټپیان کړه، نه سوه شپږ دېرش کورونه یې ویجاړ کړه، او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو درې سوه څاروي هم له منځه یوړي او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم شپږ زره زیاتو کورنیو سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس یې هم د ویچ لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی وایي د 15,000 کورنیو سره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت کړې، د 400 کورنیو سره د افغان سرې میاشتې له لورې سوې ده، د 1500 کورنیو سره د خان محمد ملي سوداګر له لورې سوې ده، او دغه راز د څه باندې 1500 کورنیو سره د یو شمېر نورو نړیوالو موسسو له لورې هم مرستې سوي دي. بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د څو مرستو په اړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافي نه دي. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمېر خیریه بنسټونو شوي مرستې شفافې نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سرې میاشتې او نورو موسسات لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل شوي دي.
کومه ټول سره دا چا ته ورته سوشل د سیمه کې سره چې د نفوس درلوده سره چې د څوک سره چې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سرې میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوی اونۍ تیریږي، خو دولت تر اوسه پورې د هغه 15,000 کورنیو سره د اعلان شوي مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې. په دغه ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دوی سروې روانه ده. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د WFP ډاکار IOM او د سرې میاشتې له لورې د څه کم زرو کورنیو سره مرستې سوي دي. ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې د فساد سوی وي، خو نوموړي دا ونه ویلې چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي. ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله کی افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالینه ډیر زیات خوشاله د افغانستان د ولسمشر د پریکړه سره سم د طالبان تلور سو بندیان له زندانونو څخه خلاص ول. اوس نو موږ هله د طالبان څخه ډیر هله کوو چې ژر تر ژره وربن یا هم ورکام وکړي چې د ټول خبرې په وربن کې وځي. دا چې نه چلته خبرې شروع او دلته جنگ په افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي وربن نه وي، نو د طالبان سمې موحده دغه چې وربن نور وکړي جنگ بس کې. هغه کومه خبره چې دوی دغه واغ د بنجانو بن چې دی ول بنجان دي هغه خو بانه هم نور لنګز خنې ولاړه هله دې کوي چې وربن ژر تر ژره وي.
محمد پردیس هم د کندهار د ولایت نشاره خبرې کوم چې د مدرسو ته څه پام لرل نو چې د استادان په سبقان کې غیر حاضری او قضایي ورنه چې دغه چې موږ واخم را بیا ځای کې هم شي مسافر خلک باید موږ واخ بیا ځای کې نه کې وسلام
بس مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډیر وڅکري زپړې د خدای دی چې چیز مو دغه پیشنهاد مو مقامات او تاسو ورسوي چې د خدای چې د چسان په باندې په څه کې کیږي. نو موږ دا فایش لري چې دا یو باندې د پرهات په نامه چې دغه باندې وټړ شي دغه د نوزاد ولسوالي به جوړ شي او د وګړو مشکل به حل شي. مننه جوړ شي خدای پامن.
الو زه یو ګل زمان خبرې کوم د میوان پور سوالی کې په سات حوج تر رسیدلې دي. هغه شخص سپارو دی دا د کاشاګر لارې دی دا ولي ګمرک ته نه شي محصول شي او بیا پیسی جی دار موټروان څه پیسې اخلي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن 2 بجې د کابل په وخت 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام بغلان ته ځانګړی شوی دی. د بغلان چارواکي مو په دې خبرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د بغلان ولایت د ستونزو په اړه، د هغو پروژو په ارتباط چې په بغلان کې تر کار لاندې دي، او یا څه مشکلات پکې شته، د پروژې څنګه ګړندی کېدای شي، او یا ځینې وړاندیزونه که تاسو لرئ کېدای شي چې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې له چارواکو سره شریک